View 360 में लोड शेडिंग में कमी नहीं लेकिन बिजली एक बार फिर महंगी, क्या लाइन लॉसेस और खसारे का खमियाजा हमेशा आम आवाम ही भुगतेगी, जानेंगे आज के शो में।
इंटरनेट है तो लाइट नहीं है, लाइट है तो इंटरनेट नहीं है।
वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। पाकिस्तान में एनर्जी सेक्टर या तवानाई के शोबे के रिफॉर्म्स के हवाले से दहाइयों से बात हो रही है। टीवी पर हर घर में बिजली आई है वाले इश्तिहार देखने से अब जब बिजली के कनेक्शन मुल्क के तकरीबन 90% से ज्यादा हिस्से में पहुंच चुके हैं तो अब एक आम और मुसलसल शिकायत लोड शेडिंग की है। मुल्क के तवानाई के बहरान के पीछे कितना हाथ मुल्क की बिजली की पैदावारी सलाहियत का है और कितना इस बिजली को सार्फिन तक पहुंचाने वाले निज़ाम के नकायस का, इस हवाले से हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। पाकिस्तान में आबादी में इजाफे और फिर दो दहाइयों पहले या कुछ अगर हम इसको तीन दहाइयों तक भी ले जाएं तो मुआशी तरक्की की एक लहर के साथ बिजली की तलब में भी इजाफा हुआ, लेकिन मुल्क में बिजली की पैदावार कम होने की वजह से लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हुआ, जिसके बाद हुकूमतों ने बिजली की पैदावार पर तवज्जो देना शुरू की। मुल्क में IPPs या इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स के साथ बिजली बनाने के मुआहदे हुए और 2013 में CPEC शुरू होने के बाद भी सबसे ज्यादा काम तवानाई के शोबे में हुआ। मुल्क में बिजली की पैदावार बढ़ाने पर काम किया गया, लेकिन माहिरीन के मुताबिक जितनी तवज्जो बिजली पैदा करने पर दी गई उतनी तवज्जो बिजली की तरसील यानी बिजली को सारिफ तक पहुंचाने वाले निज़ाम की बेहतरी और उसको जदीद बनाने पर नहीं दी गई। इस वक्त पाकिस्तान के सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक मुल्क में बिजली की पैदावारी सलाहियत 41,000 मेगावाट है, जो कि पाकिस्तान में तवानाई की जरूरियात से तकरीबन 10,000 मेगावाट ज्यादा है, क्योंकि पाकिस्तान में बिजली की कुल तलब तकरीबन 31,000 मेगावाट तक जाती है। तो फिर लोड शेडिंग का सामना क्यों? इसका एक जवाब पाकिस्तान की अपनी पैदावारी सलाहियत के मुताबिक बिजली पैदा ना कर पाना है और दूसरा पाकिस्तान में बिजली की तरसील का नाकिस निज़ाम है। यह निज़ाम क़याम पाकिस्तान से भी पहले का है। इस नेटवर्क को अपग्रेड करने के लिए कोई खातिर ख्वाह काम भी नहीं हुआ, चाहे नेशनल ग्रिड से बिजली की तरसील के लिए इस्तेमाल होने वाली हैवी ड्यूटी तारें हों या आपके घर के पास लगे ट्रांसफार्मर्स, इन सब की क्वालिटी पर सवाल उठाए जाते हैं कि ये बोझ बर्दाश्त कर सकते हैं। इसी वजह से कहीं बिजली की तरसील का निज़ाम ओवरलोड का शिकार है तो कहीं गुंजाइश से कम इस्तेमाल हो रहा है। किस तरह से आम आदमी और छोटे कारोबार मुल्क में होने वाली इस लोड शेडिंग से मुतासर होते हैं, आइए जानते हैं।
बहुत ज्यादा मुतासर हो रहे हैं। बिजली का बिल आज से 10 साल पहले जो है 2,000-2,500 रुपए आता था, लेकिन आमदनी नॉर्मल होती थी तो अखराजात भी पूरे हो जाते। अब तो आमदनी 25,000 रुपए है और बिल 20,000 रुपए आ रहा है, तो कहाँ से पूरा करेगा इंसान। और दूसरी बात, बिजली का बिल बनने के बाद भी बिजली नहीं है। अब 24 घंटे में 12 घंटे बिजली नहीं है और 12 घंटे के अगर यूनिट काउंट भी करें तो 20-25,000 रुपए बिल कहाँ से बनता है। ये सारा पूरे पाकिस्तान का जो बिजली का बिल जो है ना वो कराची शहर में दे दिया है कि भाई कराची शहर वाले भरेंगे और कोई नहीं भरेगा।
बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है, जितना इस्तेमाल नहीं होता उसका डबल बिल आ रहा है और जाहिर है उसके अफेक्ट सारे ग्रोसरी पे पड़ता है, इस पे पड़ता है, खाने पे पड़ता है। जाहिर है बिल में ही इकट्ठा इतना अमाउंट निकल जाता है तो दूसरे चीज़ों के लिए हमें बहुत बचत करनी पड़ती है।
या तो हम बिल भरें या बच्चों के लिए खाने का बंदोबस्त करें या किराया भरें, तो बहुत मुश्किल हमारे लिए आ गई हैं। अभी मैंने अभी बिल भर के आए हूँ 40,000 रुपये का, 40,000 रुपीज़ का बिल भर के आए हूँ। सैलरी मेरी जो है वो 70,000, अब बताएं 30,000 में कैसे गुजारा करेंगे।
मजीद नहीं बढ़ानी चाहिए, जब ये किसी तरह बिजली आ नहीं रही है और आप ऊपर से बिजली बढ़ा रहे हैं तो फिर बिजली का बिल भी आएगा ना, तो बिजली के बिल कोशिश तो करें कि कम करनी चाहिए। कम करेंगे तो पब्लिक भी सही रहेगी और बिजली की बचत के भी है कि फायदा है।
ग्राहक तो आते हैं कभी कभी, हमसे को डांटते हैं, बोलते हैं कम हम तैयार नहीं है। हम भी बोलते हैं तो बिजली का मसला है, बोरान है, क्या करें हम।
पाकिस्तान में बिजली की कमी के पीछे इसकी तरसील के निज़ाम के नकायस में लाइन लॉसेस भी शामिल हैं, यानी बिजली सार्फीन तक पहुंचाने के अमल के दौरान बिजली का ज़ाया हो जाना। ज़ाया हो जाने वाली बिजली या लाइन लॉसेस की क्या वजूहात हैं और इसका असर आम सारिफ पर कैसे पड़ता है, जानते हैं इस्लामाबाद से गेतियारा अनीस की रिपोर्ट में।
शमीम वारिस अपने खानदान के साथ इस्लामाबाद में रिहायश पजीर हैं और बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हैं। उनका कहना है कि कई कई घंटों की लोड शेडिंग और बिजली के कम इस्तेमाल के बावजूद इनके बिल आसमान से बातें कर रहे हैं।
हमारी छोटी सी फैमिली है, नॉर्मल सा हमारा घर है, 3 हमारे बच्चे हैं, تو جس کی وجہ سے ہمارا بل بہت زیادہ آتا ہے، 18,000 کسی من، کبھی 20,000 اتنا بل آ جاتا ہے کہ ہمیں دینا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہمارے 4 پنکھے لگتے ہیں، نارملی ہم لوگ بجلی استعمال کرتے، اتنے زیادہ ہم لوگ نہیں کرتے، اے سی لگا تھا وہ بھی ہم لوگوں نے اتار دیا ہے۔
ان کی بجلی کی کھپت سے کہیں زیادہ مہنگے بجلی کے بل آنا لاکھوں بلکہ کروڑوں پاکستانی صارفین کی یہ عام شکایت ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ دنیا بھر میں لائن لاسز ہوتے ہیں، لیکن پاکستان میں اس کی شرح کچھ علاقوں میں 38% تک جا پہنچی ہے۔
تربیلا سے پاور لیتے ہیں، فیصل آباد تک لے آتے ہیں، تو یہ ٹرانسمیشن سسٹم ہوتا ہے، تو ٹرانسمیشن سسٹم کے لاسز ہوتے ہیں 3-4%، ڈپینڈ اپان دا ٹرانسمیشن لائن ڈسٹنسز اینڈ آلسو دا کوالٹی آف کنڈکٹر۔ جب کوئی لاسز میں کہتا ہوں، وہ صرف لاسز ٹرانسمیشن کے یا ڈسٹریبیوٹ لاسز نہیں ہے، اس میں تھیفٹ شامل ہے۔ تھیفٹ مینس چوری۔ چوری دو قسم کی ہوتی ہے، ایک جس میں آپ بغیر میٹر کے آپ بجلی چرا لیتے ہیں، چاہے انڈر گراؤنڈ لائن لے لیں یا اوپر سے کنڈا لگا لیں۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ میٹر ہوتا ہے، چلتا نہیں ہے۔ تو یہ دس از دا مینیجرل ایشو، مینجمنٹ ایشو، پارٹلی ٹیکنیکل ایشو۔
شمیم وارث کا کہنا ہے کہ وہ بجلی کے مہنگے بل بھرنے سے تھک چکی ہیں، جبکہ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس مسئلے کا حل مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں۔
کمپنیز آر کنٹرولڈ بائی دا فیڈرل گورنمنٹ، لیکن دے رن ان دا پروونسز، تو پروونسز کو ڈس اون کرتے ہیں، وہاں پہ چوری ہوتی ہے، وہاں پہ تھیفٹ ہوتی ہے، وہاں پہ لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ ہوتی ہے، پروونسز گورنمنٹ ڈونٹ ٹیک انٹرسٹ۔ بہتر ہے کہ یو آر ٹرانسفر آل دس ڈسٹریبیوشن سسٹم ٹو پروونسز اینڈ آسک پروونسز گورنمنٹ آپ سے بجلی خریدیں ایز اے گورنمنٹ، اور پھر آپ بجلی بیچیں، 10 روپے بیچیں، 20 روپے بیچیں، مفت میں بیچیں، جیسے انڈیا کا سسٹم ہے۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق نیپرا کو صرف پچھلے 1 سال کے دوران 520 ارب روپے کا نقصان ترسیل اور ڈسٹریبیوشن کی مد میں ہو چکا ہے، جس کا بوجھ سیدھا صارف کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ ماہرین کے مطابق اس پر قابو پائے بغیر گردشی قرضوں کو کم کرنا بھی ممکن نہیں۔ گیتی آرانی، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کی حکومت کی طرف سے بجلی کی قیمتوں میں 7.5 روپے فی یونٹ تک کا اضافہ کر دیا گیا ہے، لیکن یہ اضافہ کیا حکومتی اداروں کی خراب کارکردگی کی وجہ سے عوام کو منتقل کیا گیا ہے، اور کیا حکومت کی پالیسی ہے اس حوالے سے کہ لائن لاسز یا بجلی چوری کا بوجھ عوام پر نہ ڈالا جائے؟ وائس آف امریکہ کے علی فرقان ہمیں اسلام آباد سے جوائن کر رہے ہیں، ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ علی، پہلے تو ملک میں بجلی کی پیداوار کی صورتحال کے حوالے سے بتائیے گا کہ اضافی بجلی ہونے کے باوجود بھی لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی ہے؟
اتنے طور پہ جس طرح آپ نے اپنے ابتدائی میں بیان کیا کہ پاکستان کا جو نظام ہے بجلی کی ترسیل کا، وہ یہ صلاحیت نہیں رکھتا ہے کہ جو ضرورت ہے وہ منتقل کی جا سکے۔ اس وقت پاکستان کی جو بجلی کی پیداوار ہے وہ تقریباً 41 سے زیادہ میگا واٹ جو ہے وہ پیدا کر رہا ہے، لیکن جو ضرورت ہے وہ 2700، جو کہ شدید ترین جو گرم موسم ہے جو سب سے زیادہ طلب ہے وہ 2700 میگا واٹ کی ہے، لیکن جو ہمارا نظام ہے وہ صرف 2400 میگا واٹ زیادہ سے زیادہ بجلی کی ترسیل جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ اور یہ نظام بھی اتنا بوسیدہ ہے کہ اگر زیادہ گرمی ہو تو بھی سسٹم ٹرپ کر جاتا ہے، اگر بارش ہو تو بھی سسٹم ٹرپ کر جاتا ہے، اور اگر ہوا تیز چلے تو بھی یہ سسٹم جو ہے وہ ٹرپ کر جاتا ہے۔ تو یہ وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے بجلی اضافی ہونے کے باوجود عوام کو جو ہے وہ منتقل نہیں ہو سکتی، اور جو ترسیل کا نظام ہے وہ بنیادی وجہ جو ہے اس دوران میں حائل ہے۔
علی، آپ شاید وہ جو 2400 کہہ رہے تھے، یہ 24,000 میگا واٹ ہے، لیکن جسٹ فار دا سیک آف کریکشن، لیکن حکومت کے پاس کیا کوئی حکمت عملی ہے اس سے نمٹنے کے لیے؟ کیسے حل کرنا چاہتی ہے حکومت اس معاملے کو لانگ ٹرم میں؟
حکومت کی جو پالیسی ہے وہ کاغذوں میں تو یقینی طور پہ ایک عرصے سے چلی آ رہی ہے، اس پہ اگرچہ کو بہت تیزی سے کام نہیں ہو سکا۔ اس لائن لاسز کے مسئلے کو لے کے حکومت کی یہ حکمت عملی ہے، ایک تو حکومت کی چاہتی ہے کہ نئی ترسیلات جو ہے وہ بچھائی جائیں، اور اس کے لیے کچھ کام بھی ہوا، جیسے مٹیاری سے لاہور جو ہے وہ ایک لائن جو ہے وہ بچھائی گئی ہے، اور اس کو اب آگے فیصلہ آباد تک لے کے جانا ہے۔ اسی طریقے سے ڈھاسو کی ایک ٹرانسمیشن لائن جو ہے وہ بھی جو ہے وہ زیر تعمیر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بجلی کی چوری ہے، اور اس نظام کو کرنے کے لیے حکومت یہ چاہتی ہے کہ نیشنل گرڈ کے اوپر بوجھ کم ڈالا جائے، اور اس کے لیے مائکرو گریڈنگ کا ایک نظام جو ہے وہ حکومت لے کے آ رہی ہے، تاکہ ان علاقوں کے اندر ہی جو ہے وہ چھوٹے گرڈ اسٹیشن بنائے جائیں۔ اس سے بھی حکومت کو یہ لگتا ہے کہ بجلی کی جو ترسیل ہے وہ بہتر ہو سکے گی اور لائن لاسز جو ہے وہ کم ہو سکے گی. اس وقت اگر میں بتاؤں تقریباً 30% کے قریب جو ہے وہ لائن لاسز ہیں, یعنی اگر 100 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ مہیا کی جاتی ہے تو اس میں سے 30 میگا واٹ جو ہے وہ چوری یا وہ جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے, جس کا بوجھ جو ہے وہ یقینی طور کے اوپر عوام کے اوپر جو ہے وہ پڑتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ حکومت اس کی پیداواری قیمت کو بھی کم کرنا چاہتی ہے, اور ایک نئی پالیسی کے تحت اب حکومت چاہتی ہے کہ 2030 تک جو پرانے پاور پلانٹس ہیں ان کو ختم کیا جائے, اور جن پاور پلانٹس کی پیداواری لاگت کم ہے ان کے اوپر انحصار کیا جائے. تو اس سے بھی حکومت کو لگتا ہے کہ اس کی پیداوار جو ہے پیداواری قیمت جو ہے وہ کم ہو سکے گی, جو کہ یقینی طور پہ عوام کو جو ہے وہ منتقل ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ نجکاری کے آپشن جو ہے وہ بھی ایک طویل عرصے سے حکومت کی فائلوں میں موجود ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جن کے اوپر حکومت جو ہے وہ کام کرنا چاہتی ہے, لیکن بہت زیادہ خاطر کا کام نہ گزشتہ حکومت میں ہوا اور نہ ہی اس حکومت موجودہ جو ہے یہ بہت زیادہ کام ان پہلوؤں پہ کر سکی ہے.
بہت شکریہ حریف فرقان. آپ ہمیں اسلام آباد سے اپڈیٹ کر رہے تھے کہ اس وقت جو ملک میں بجلی کی صورتحال ہے لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے اور حکومت کے پاس کیا پلان ہے اس سب کو ایڈریس کرنے کا. بہت شکریہ آپ کا. پاکستان میں 1998 میں واپڈا کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا اور 3 نئے ادارے بنائے گئے. بجلی کی ترسیل کے لیے پیپکو, بجلی پیدا کرنے کی ذمہ داری جینکوز, اور ڈسٹریبیوشن کے لیے نیشنل ٹرانسمیشن اینڈ ڈسپیچ اینڈ ڈسٹریبیوشن کمپنی یعنی NTDC بنائی گئی. جبکہ 2002 میں نیپرا کو ریگولیٹر کی ذمہ داری دی گئی, جس کے ذمہ ٹرانسمیشن لائسنس جاری کرنے سے لے کر ٹرانسمیشن لائنوں کی تعمیر, سسٹم آپریٹر اور بجلی کی خریداری کے معاہدوں کی رجسٹریشن کا کام بھی شامل تھا. اس وقت دنیا میں بجلی کی پیداوار اور ترسیل کے لیے مختلف ماڈلز کام کر رہے ہیں. ایک وہ ماڈل جو پاکستان میں ہے کہ بجلی کی پیداوار سے لے کر ترسیل تک کا نظام حکومتی کنٹرول میں ہے. اسی طرح کا ماڈل بنگلہ دیش میں بھی ہے. اس نظام میں شفافیت پر سوال اٹھائے جاتے ہیں کیونکہ آزاد مارکیٹ کے برعکس صارفین کے پاس بجلی حاصل کرنے کا ایک ہی آپشن موجود ہوتا ہے. بجلی چاہے کتنی بھی مہنگی ہو یا فراہمی میں کتنا ہی تعطل یعنی لوڈ شیڈنگ ہو, کوئی دوسرا آپشن صارفین کے پاس موجود نہیں ہے. جبکہ دوسرے ماڈلز میں ہول سیل مارکیٹ کا نظام ہے, جیسے لاطینی امریکہ اور فلپین میں بجلی کی ہول سیل مارکیٹ کا تصور پایا جاتا ہے. یعنی بڑے صارفین کے پاس یہ آپشن ہوتا ہے کہ وہ اپنی مرضی کے بجلی پیدا کرنے والے کاروباروں سے بجلی خرید سکتے ہیں. اس نظام کے تحت بجلی کی خرید و فروخت اوپن مارکیٹ میں ہوتی ہے. جبکہ ایک اور ماڈل جو دنیا میں موجود ہے وہ آزاد مارکیٹ کا ہے, جو ترکی, برطانیہ اور امریکہ میں موجود ہے, جس کے تحت صارفین یا ان کے نمائندے جس کمپنی سے چاہیں بجلی خرید سکتے ہیں. بجلی کی پیداوار کے معاملے میں اس وقت چین سب سے آگے ہے, جبکہ امریکہ دوسرے نمبر پر ہے. امریکہ میں بجلی پیدا کرنے اور اسے لوگوں تک پہنچانے میں حکومتی اداروں کے ساتھ نجی شعبہ بھی اہم کردار ادا کرتا ہے. امریکہ میں اکثر بجلی تبھی جاتی ہے جب کوئی قدرتی آفت یا انسان کے ہاتھوں کوئی بڑی تباہی سسٹم میں خلل کی وجہ بنے. وائس آف امریکہ کے انشمن آپٹے نے اپنی رپورٹ میں جاننے کی کوشش کی ہے کہ امریکہ میں بجلی کی پیداوار اور ترسیل کا نظام کیسے کام کرتا ہے.
امریکی ادارے یو ایس انفارمیشن ایڈمنسٹریشن کے مطابق امریکہ میں 57% لوگوں کو نجی کمپنیز بجلی فراہم کرتی ہیں, جبکہ صرف 16% لوگوں کو سرکاری اداروں سے بجلی ملتی ہے. اعداد و شمار جمع کرنے والی ویب سائٹ اسٹیٹسٹا کے مطابق اس وقت امریکہ میں لگ بھگ 1600 الیکٹریکل یوٹیلیٹی کمپنیز کام کر رہی ہیں, جو تقریباً 14 کروڑ آبادی کو بجلی پہنچاتی ہیں. ان میں سے 168 پرائیویٹ کمپنیز ہیں.
میں واضح کر دوں کہ امریکہ کے مختلف علاقوں میں اس میں فرق ہے, لیکن عام سٹینڈرڈ یہ ہے کہ بجلی کی پیداوار کا کام نجی کمپنیاں کرتی ہیں اور وہ بجلی کو مارکیٹ میں فروخت کرتے ہیں جہاں سخت مقابلہ ہوتا ہے. چنانچہ ڈومینین پاور کا مقابلہ چیسپیک انرجی جیسی کمپنی سے ہے, اور دونوں الیکٹریسٹی گریڈ کو اپنی بجلی کی فروخت کے لیے کام کرتی ہیں, اور اسی طریقے سے پورے امریکہ میں ہوتا ہے.
اس بجلی کو دوسری کمپنیز منڈی سے خرید کر لوگوں تک پہنچاتی ہیں. یل یونیورسٹی کے پروفیسر کینت گلنگہم کہتے ہیں کہ ریسرچ یہ ثابت کرتا ہے کہ اس مقابلے سے کمپنیز کو بجلی کی قیمت کم رکھنی پڑتی ہے اور سپلائی کو بھی یقینی رکھنا پڑتا ہے, جس کا فائدہ امریکی عوام کو ملتا ہے. ساتھ ہی یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ ان کمپنیز کو بھی نقصان نہ اٹھانا پڑے.
الیکٹرک یوٹیلیٹی کمپنیاں چاہے ان کے مالک نجی سرمایہ کار ہوں یا ان کی ملکیت کسی میونسپیلٹی کے پاس ہو, اپنی سرمایہ کاری کے بدلے میں منافع کی شرح کو یقینی بناتے ہیں. اکثر کمپنیوں کو منافع کی شرح کی گارنٹی دی جاتی ہے تاکہ نئی پاور لائنز بچھانے یا نئے سب اسٹیشن بنانے جیسی انویسٹمنٹ کے بدلے میں ایک شرح سے منافع کما سکیں. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ نہیں چاہیں گے کہ کمپنیاں ایک ہی علاقے میں ساتھ ساتھ لائنز بچھانے لگیں, یا سب سٹیشنز بنائیں. بہتر یہ ہوگا کہ ایک ہی کمپنی لائن بچھائے اور سب سٹیشنز بھی قائم کرے.
ان کمپنیز پر نگرانی رکھنے کا کام فیڈرل انرجی ریگولیٹری کمیشن اور ریاستی یوٹیلیٹی کمیشنز کرتے ہیں. یوٹیلیٹی کمپنیز کو سرمایہ کاری اور اس سے ہونے والی آمدن کے اپنے پلانز کے لیے ان کمیشنز سے منظوری لینی پڑتی ہے. پروفیسر گلنگہم کہتے ہیں کہ امریکہ میں بجلی کی چوری تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے اور اس کا کریڈٹ وہ نگرانی کے مضبوط نظام کو دیتے ہیں، لیکن کچھ غریب علاقوں میں بجلی کے ریٹ پر سہولت ضرور دی جاتی ہے.
چنانچہ اگر آپ کے خاندان کی آمدن بہت کم ہے تو آپ ایسے پروگرام کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. وہ اس کی چھان بین کریں گے کہ آیا آپ کی آمدن واقعی کم ہے، اور اس کے بعد آپ کو کم ریٹ پر بجلی مہیا کریں گے. کچھ کیسز میں آدھے ریٹ میں بھی بجلی دی جاتی ہے. کیلیفورنیا میں ایسا پروگرام موجود ہے، اور میں جہاں ہوں وہاں ریاست کنیٹیکٹ کے علاقے نیو ہیون میں بھی ایسا ہی پروگرام چلایا جاتا ہے، تو یہ بہت عام بات ہے.
یو ایس انرجی انفارمیشن ایڈمنسٹریشن کے مطابق امریکہ میں پچھلے کچھ سالوں میں بجلی پیدا کرنے کے لیے آئل یا کوئلے کے استعمال میں بہت کمی آئی ہے، اور سولر، ونڈ جیسے رینیویبل سورسز اور نیوکلیئر انرجی کے استعمال میں اضافہ ہو رہا ہے. لیکن ابھی بھی 60% بجلی نیچرل گیس کے استعمال سے پیدا کی جاتی ہے. انشمان آپٹے، وائس آف امریکہ، نیو یارک.
پاکستان میں بجلی کی جو قیمت اس بار بڑھائی گئی ہے، اس میں پاکستان کے وزیراعظم کی طرف سے یہ کہا گیا کہ آئی ایم ایف کے معاہدے کے تحت جو سبسڈیز ختم کرنے کی ایک ذمہ داری حکومت نے لی تھی، اس کے تحت بڑھائی گئی ہے. لیکن اس کے باوجود اگر ہم سلیبز دیکھتے ہیں، جس طرح سے جو پروٹیکٹڈ اور ان پروٹیکٹڈ دو کیٹیگریز میں ڈیفائن کیا گیا ہے یا ڈیوائڈ کیا گیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے، اس میں ان پروٹیکٹڈ جو ہیں وہ 200 یونٹ سے اوپر بجلی یوز کرنے والے صارف جو ہیں وہ اس میں شامل ہوتے ہیں، جس میں اگر ہم اسٹارٹ کرتے ہیں جو کہ تقریباً 1 سے 1.5 روپے پر یونٹ کی پرائس اگر ہم پہلے والے سلیب سے دیکھتے ہیں، 200 سے 300 کا جو بریکٹ ہے، یہ 200 سے 400 کا جو بریکٹ ہے، اس میں 2 روپے سے 2.5 روپے تک بجلی بڑھائی گئی ہے. اور جو ٹاپ بریکٹ ہے جو کہ 700 یونٹ سے زیادہ بجلی استعمال کرنے والے صارف ہیں، اس کے حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں سب سے زیادہ امپیکٹ ان پہ شاید 7.5 روپے فی یونٹ کے حساب سے آئے گا. تو بجلی کی جو قیمت بڑھائی گئی ہے، جس کا وزیر اعظم کی طرف سے کہا گیا کہ ذمہ دار آئی ایم ایف کا معاہدہ ہے، لیکن اس پہ مختلف ماہرین کی طرف سے جو ٹیک ہے کہ پاکستان نے توانائی کے شعبے میں اصلاحات نہیں کی، جس کی وجہ سے اس شعبے کی نااہلی کا ذمہ عوام کے سر ڈالا جاتا ہے اور وہی اس کا نقصان پورا کرتے ہیں. نظام میں بنیادی شکم ہے کیا؟ اس پر ہم بات کرتے ہیں ماہر معاشیات خاقان نجیب اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، انرجی پہ کافی کام کر چکے ہیں اور کچھ بکس بھی لکھ چکے ہیں. خاقان، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. بجلی کی قیمت میں گزشتہ تقریباً 1.5 سال میں اگر ہم دیکھیں، جو کیلکولیٹ کریں، اضافہ ہوا ہے وہ تقریباً 2 گنا ہے. کہاں رکے گا یہ جا کے؟ کیا عوام کا ذمہ ہے کہ عوام اداروں کی نااہلی کی قیمت ادا کرے؟
یہ تب رکے گا اسد صاحب جب آپ یہ طے کریں گے کہ آپ کا جو بجلی کا سیکٹر ہے وہ انڈیڈ پرائسز کے چینج ہونے سے ٹھیک نہیں ہوگا. پرائسز کا چینج کرنا ریفارم نہیں ہے، اور اس کا کوئی آئی ایم ایف سے بھی تعلق نہیں ہے. سو ایک تو بالکل کلیریفائی کر دیں کہ پاکستان میں بجلی کی قیمت کا تعین ڈسکوز جب لے کر جاتے ہیں پٹیشن ٹو نیپرا، وچ از یور ریگولیٹر، وہ اس کو طے کرتے ہیں. آئی ایم ایف نے صرف آپ کو یہ کہا کہ آپ بتائیے کہ آپ اس میں کیا کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اس پہ سبسڈی دینا چاہتے ہیں، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. آپ کو آبویسلی امپلیمنٹ کرنا پڑا. آپ کا بجلی کا جو سیکٹر ہے اس میں کوئی لو ہینگنگ فروٹ نہیں ہے، اس کو نئے ایڈیشن سے سالو نہیں آپ کر سکتے. پاکستان کو فنڈامنٹل سرجیکل ٹریٹمنٹ کرنا پڑے گا ان اداروں کا. اب آپ پہلے تو سمجھ لیں کہ 20 روپے 21 روپے کی پروڈکشن کاسٹ ہے، جس کو ہم جنریشن کاسٹ کہتے ہیں. جو لوگ بہت بڑی کاسٹ نہیں جانتے وہ یہ ہے کہ 23 روپے کی کاسٹ ہے جو ڈسٹریبیوشن کی کاسٹ ہے. یہ 23 روپے کی کاسٹ کیوں آ رہی ہے؟
لیکن 23 روپے خاقان آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ٹو دا اینڈ یوزر اگر ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں تو وہ 23 روپے کی کاسٹ بنتی ہے. دیٹس واٹ یو آر سیئنگ؟
نو، جنریٹ کرتے ہیں جب ہم بجلی، جس کا سارا فیول مکس ایڈ کریں تو وہ 20-21 روپے کی جنریٹ ہو گئی. جب ہم اینڈ یوزر تک جاتے ہیں تو ہمیں 23 روپے اور ایڈ کرنے پڑتے ہیں ڈسٹریبیوشن کرنے کے لیے، جس کو ڈسکوس کے پیسے ہم جب ان کو دیتے ہیں اور ہم اس کو لے کر جاتے ہیں اینڈ صارف تک.
تو جتنی جنریشن کاسٹ ہے، جتنی جنریشنل کاسٹ ہے اتنی ہی آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈسٹریبیوشن، بلکہ اس سے زیادہ ڈسٹریبیوشن کاسٹ ہے.
एब्सोल्युटली, अगर आप ये नंबर देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि तो फिर सर्जरी तो डिस्को से शुरू करनी है। 85% कलेक्शन होती है, मींस कि अगर आपके बिल $100 आता है तो मैं सिर्फ $85 कलेक्ट करता हूँ। अगर मैं $85 कलेक्ट करता हूँ अमेरिका में, तो हर साल मैं $15 का सर्कुलर डेट ऐड करता हूँ। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लॉसेज आर हाई, बट हायर देन वॉट इवन द रेगुलेटर सेज। सो पहली सर्जरी डिस्कोस से शुरू करें, डिस्कोस को प्राइवेटाइज किए बगैर, इनको छोटे डिस्कोस बनाए बगैर आपके पास कोई चारा नहीं है। दैट्स नंबर वन। नंबर टू इज कि आप पावर कमोडिटी मार्केट बनाएं, जैसे आपने पाकिस्तान में हमने टेलीकॉम मार्केट बनाई, हमने बहुत से जो लोग थे उनको इस मार्केट में लाए। हमने तीन काम किए, हमने डीरेगुलेट किया मार्केट को, लिबरलाइज किया मार्केट को, प्राइवेटाइज किया मार्केट को। आप पिछले 15-20 साल में देख लें, ये तीनों चीज़ें जो हैं वो पावर मार्केट में मिसिंग हैं, बट टेलीकॉम में हैं। और टेलीकॉम कौन चला रहा है पाकिस्तान में? प्राइवेट सेक्टर एफिशिएंसी चला रही है। पाकिस्तान का पावर सेक्टर कौन चला रहा है? वो गवर्नमेंट चला रही है। सो पहला तो स्टेप ये लें, आई मीन बी क्रिस्टल क्लियर।
इसमें किस किस का स्टेक इन्वॉल्व है? क्योंकि अक्सर ये बात होती है खाकान के, अगर इस तरह की कोई भी चीज होती है तो उसमें बहुत से लोगों के स्टेक्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसकी वजह से वो लाइक मेरिट पे डिसीजंस नहीं लिए जा सकते। अगर हम उस कॉन्टेक्स्ट में इसको देख सकें, आप समझते हैं कोई बड़े लोग हैं, कोई लॉबीज हैं जिनका स्टेक इन्वॉल्व है, इस वजह से ये नहीं हो रहा, या प्योरली नाअहली है या विजन की कमी है?
सो आई थिंक ये जो ओवरऑल एम्बियंस है टू मूव अहेड विद सच बिग डिसीजंस इज मिसिंग इन पाकिस्तान। और उस एम्बियंस के मिसिंग की वजह जो है, एक लेवल पे ये है कि स्टेट अपैरेटस में टू डू दिस काइंड ऑफ डाइवेस्टमेंट कैपेसिटी नहीं है। फिर एक लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का डर है कि जब भी प्राइवेटाइजेशन या जब भी बड़े कदम लिए गए हैं तो वो कोर्ट्स में भी, वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज में भी चैलेंज हुए हैं एंड पीपल हैव हैड अ हार्ड टाइम। सो हम वो कर नहीं पा रहे। आपको एक एम्बियंस बनाना पड़ेगा और पूरे मुल्क को, जैसे मैंने आसान मिसाल दी है, बताना पड़ेगा कि आपके मोबाइल में कितनी बेहतरी है। अब दूसरी चीज जो पावर कमोडिटी मार्केट है वो बनाएं, बट यहाँ पे बात खत्म नहीं होती। आपके पास बहुत बड़ा जो एक प्रॉब्लम है वो ये है कि हमारी पावर जो गर्मियों में है वो 30,000 मेगावाट की रिक्वायरमेंट आ जाती है एट पीक। जब मैं पीक करता हूं दिसंबर में, सर्दियों में तो रिक्वायरमेंट 10,000-11,000 मेगावाट पे आ जाती है। हमारा सिस्टमैटिक एक प्रॉब्लम है और वो ये है कि हमें गैस से निकलना है और सारी हीटिंग और हमारी कुकिंग और वार्मिंग और ये सारे कुछ को हमें लेके जाना है पावर पे। क्यों? ताकि हम ज्यादा पावर बेचें। और ये जो आप सुनते हैं ना असद के, कैपेसिटी पेमेंट बढ़ी है, अगर हम कैपेसिटी पेमेंट 100 यूनिट की बजाय जो कि हम प्रोड्यूस कर सकते हैं 150 पे डिवाइड करना शुरू करेंगे तो हमारी पर यूनिट कैपेसिटी कॉस्ट भी गिरना शुरू हो जाएगी।
तो आप समझते हैं कि पर यूनिट जो वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल वाला जो मॉडल है, ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे सस्ता बेच सकेंगे, तो उस मॉडल पर भी आप जा सकते हैं। लेकिन खाकान, अगर सूबों को दे दिया जाता है, मेरे पास कोई 1.5 मिनट है एंड आई नीड टू कंक्लूड दिस डिस्कशन, कि अगर सूबों को दे दिया जाता है विफाक जो है ये सारा अपने पास इंतजाम रखने के, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन शायद एक लंबा स्टेप है, तो शायद सूबों को दे दिया जाए, सूबे बिजली बेचें और विफाक को पैसे वापस करें, ये को मॉडल बन सकता है?
मैं निहायत ही एहतराम से कहता हूं, मैंने बहुत साल पाकिस्तान की सरकार के साथ काम किया, फेडरल की कैपेसिटी मेरे ख्याल में ज्यादा है कंपेयर टू प्रोविंसेस। अगर हम फेडरल में एक चीज़ इतनी अच्छी नहीं चला सके, क्योंकि वो चलनी कमर्शियली है। आपका ख्याल है कि कोई बैठा हुआ किसी डिस्को में ये सोच रहा है कि मेरा जो काम है वो शेयर होल्डर का जो रिटर्न है वो मैक्सिमाइज करना है, असद को एज अ कंज्यूमर सबसे ज़्यादा एफिशिएंट बिजली पहुंचाना है? ऐसा है नहीं है। आप एक सरकारी निज़ाम से निकाल के दूसरे सरकारी निज़ाम में
इस कितने चांसेस हैं कि मतवाजी बिजली निज़ाम जो है वो खड़ा किया जा सके पैदावार का और तकसीम का, जैसे दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में होता है?
देखें, पाकिस्तान जब नई हुकूमत नवंबर में आएगी, उसका पहला रिफॉर्म जो है ना वो एनर्जी होगा। उसकी वजह ये है कि एनर्जी की जो इनफिशेंसीज हैं वो हावी हैं पूरे इस वक्त ग्रोथ के फ्रेमवर्क पे, वो हावी हैं डोमेस्टिक लोगों पर। सो दिस सर्जरी हैज़ नाउ बिकम जिसे कहेंगे इमिनेंट, एंड जहाँ से भी शुरू होगी हमें जनरेशन पर भी बहुत काम करना है IPPs के साथ। इन ये ऑप्शन हैं कि आप शुरू कहाँ से करें, बट आई थिंक वी हैव टू बिगिन द सर्जरी समवेयर।
अगली हुकूमत का सबसे जो प्रायोरिटी एजेंडा होगा वो यही होगा। बहुत शुक्रिया खाकान, आप हमारे साथ थे। नाज़रीन, आज की डिस्कशन में हमने ये पहुंचाने की कोशिश की कि किस तरह से ये आप तक पहुंच सकता है। इजाजत दीजिए।
دنن شپے پا خبرونو کی دا افغانستان پاڑه دا نړیوالو چارواکو خبری امریکایی، قطری او پاکستانی چارواکو دا افغانستان پاڑه خبری کردی دی. د امریکا د استازو مجلس یو غړی د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان ته د امریکایي چارواکو سفر یو خیانت بولي. د سنگارتونونو بندیدل او د ښځو وزګارتیا نن په ټول افغانستان کې رسمن او عملاً د سنگارتونونو فعالیت بند شو. څه نا څه 50,000 مېرمنې بېروزګاره شوې او د افغانستان د لاسي صنایعو د غوړېدا لپاره هڅې. یو شمیر مېرمنې په پاکستان کې له ځینو کډوالو مېرمنو سره په ګډه د افغاني جامو او ګاڼو په جوړولو بوخت دي.
السلام علیکم، ماښام مو په خیر. نن سه شنبه د جولای د میاشتې 15 نیټه ده. تاسو دا او زموږ نورې خپرونې په ساتلایت او د امریکا غږ په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدلی شئ. ستاسو کوربه زه احمد شکیب یم. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د قطر او پاکستان د بهرنیو چارو د وزیرانو سره په جلا تلیفوني اړیکو کې د افغانستان پر وضعیت خبري کړې دي. بلخوا د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال افغانستان ته د خپل هیواد د چارواکو له سفرونو سره کلک مخالفت څرګند کړی ده. د خبر نور جزئیات له خپل همکار سمیع الله جلالزی څخه اخلم چې دغه موضوع یې تعقیب کړی ده. جلالزی صاحب، د پاکستان او قطر د بهرنیو چارو له وزیرانو د بلینکن د خبرو مهم ټکی څه دي؟
شکیب سلام، تاسو یو قدرمنو لیدونکو ته، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته د ویلامي په خبرولو سره وویل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر بلاول بوتو زرداری سره خبري کړې دي. په لامه کې وشوي چې په دې خبرو کې د پاکستان او امریکا د مشترک اندېښنو، د پاکستان په اقتصادي وضعیت او په افغانستان بحث شوی دی. په ورته وخت کې د قطر د بهرنیو چارو وزارت هم د ویلامي په خبرولو سره ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د هغه هیواد د صدر اعظم محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره د دواړو هیوادونو په مشترکو ګټو او د افغانستان په وروستیو تحولاتو خبرې اترې کړې دي. اما په دواړو اعلامیو کې د افغانستان د بحث په اړه د یادو چارواکو ډیر جزئیات نه دي خبره شوي، اما ځینې راپورونه وایي چې د افغانستان بشري وضعیت باندې د دې چارواکو سره خبرې شوې دي.
جلزه صاحب، مایکل مکال هم افغانستان ته د امریکایي چارواکو له سفر او په قطر کې د طالبانو سره پر لیدلو کتنو نیوکه او مخالفت څرګند کړی دی. ستاسو په نظر د مکال اندېښنې څه دي؟
شکیب، د امریکا د استازو د جرګې د بهرنی اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال افغانستان ته د امریکایي چارواکو د سفر سره مخالفت څرګند کړی او دای او ویلي دي که دا سفر یا سفرونه وشي نو دا د افغانانو سره خیانت دی. مکال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ته یو لیک استولی او په دې لیک کې ویلي دي چې په دې وروستیو کې ځینې بهرني چارواکي افغانستان ته سفرونه کوي او دا د طالبانو له رژیم سره د اړیکو په عادي کېدو کې مرسته کوي. مکال په دې لیک کې ویلي دي چې امریکا دې افغانستان ته د سفرونو پر ځای د نړیوالې ټولنې سره مشترک کار وکړي څو په طالبانو فشار وارد شي. مکال همدارنګه زیاته کړې ده چې طالبانو هم امریکایی وګړي برمته کوي او په چوکیو باندې یا په مقامونو باندې د القاعده غړي ټاکي. تر اوسه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یا سپینې ماڼۍ د دغو سفرونو په اړه څه نه دي ویلي، اما تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو په محدودیتونو په خاص ډول په میرمنو او اقلیتونو باندې مخالفت څرګند کړی. ویلي دي تر څو چې دغه مشکلات هوار نه سي نو د مشروعیت بحث هم نه کیږي. طالبانو په وروستي اقدام کې په افغانستان کې د میرمنو سنگارتونونه هم نن
د خپل کاروبار د جوړیدو په موخه د کلونو کار او خواریو او پراخو پانګونو وروسته اوس د سنگارتونونو خاوندان مجبوری دي چې خپل کاروبار بند کړي، ځکه طالبانو سه شنبه ورځ د دغو سالونونو د تړل کېدو وروستی مهلت ټاکلی.
د خپل ژوند یو تر ټولو خرابه او تیاره ورځ تجربه کوم، مطلقه ناهیلی یم.
موږ په ډیرو هیلو سره کار پیل کړ، خو له بده مرغه هرڅه اوس ختم شول.
د وړاندوینو لمخې د طالبانو په دې اقدام سره به څه باندې 15,000 میرمنې خپل کار له لاسه ورکړي او 2,000 سینګارتونونه به وتړل شي.
زه له طالبانو غواړم چې میرمنې و نه زوروي نورې، په خاص ډول هغه کسان چې په خپلو پښو د درېدو په هدفې ډېر زیاته خواري کړې. لطفاً میرمنو ته د کار اجازه ورکړئ چې په خپلو پښو ودرېږي. لطفاً میرمنو ته د کار اجازه ورکړئ. میرمنې د ټولنې نیمایي برخه ده. له تیښتې پرته چې اوس یې لارم نشته، بله لاره نه لرو څو له هېواد څخه لاړ شو او ښه و آزاد ژوند وکړو.
د طالبانو لدغه پریکړه وسته په لزګونو میرمنو لارون وکړ، خو طالبانو د اوبو په شیندلو سره د هغوی د مظاهرې مخه ونیوله. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وی د سنگارتونونو د تړل کېدو امر د هغوی رهبر مولا هبت الله خونزاده کړی. طالبانو وخت تر رسیدو وروسته نه یوازې لشپګم ټولګي پورته د انجونو خوانځي د میرمنو او انجونو لپاره په هانتونونه تړلې، بلکې په مرستندوی مؤسساتو کې د میرمنو د کار مخه هم نیولې ده. د طالبانو حکومت وایي چې هغوی د افغاني کلتور او د اسلامي لارښوونو پر وړاندې کې د میرمنو او انجونو حقونو ته درناوی کوي. سمیع الله جلال زای د امریکا غږ.
پدې ورسته کې د تحریک طالبان پاکستان پر سر په خکاره د طالبان او پاکستان ترمنځ اړیکې خړې پړې شوې دي. د واشنگتن په ویلسن مرکز کې د سیمې د چارو کارپو مایکل کوګنمن زما همکار احمد الله ارچوال ته ویلي چې د طالبان او پاکستان ترمنځ تحریک طالبان واقعا یو لنجمنه مسأله ده. د کوګلبن په باور امریکا ته تحریک طالبان او پاکستان خطر نه ګڼل کیږي.
I think Pakistan is very frustrated and I think
زماله نظر پاکستان ډېر په غوسه ده. یو فکر کوم دا چې پاکستان طالبانو ته خپل هیواد کې پټنځایونه ورکړي وو او د دوی سره مرسته کوله. پاکستانی نظامی چارواکو فکر کاوه چې طالبان به د پاکستان سره د تحریک طالبان په اړه د اندېښنو په حال کې مرسته کولو ته زړه ښه کړي. ندې عمله دا ښکاري چې د پاکستان خپګان ندې عمله دی چې طالبان پرته لدی چې د پاکستان او تحریک طالبان ترمنځ خبرو قربتوب وکړي په دې اړه زیات څه کول ته چمتو نه دي. دا خبرې هم بریالۍ کېدونکې نه وي. زما په فکر له بل هر څه ورهاخوا دا د پاکستان د غوسې کچه ښیي. تحریک طالبان پاکستان له تیرو څو کلونو راپدېخوا پاکستاني نظامیان، پولیس، سرحدي ځواکونه، سربازان او نور په نښه کوي. له دې امله د پاکستان پوځ او ملکي مشرتابه چې د پوځ ملتیا کوي دغه بریدونه په ځانګړي ډول پر پولیسو بریدونه تجربه کوي. له دې امله پر پاکستاني پوځیانو امنیتي دارو په دې اړه چې د تحریک طالبان پاکستان د ګواښ د کمولو لپاره له طالبانو سره یو لار عمومي زیات فشار موجود دی.
ډېر خلک فکر کوي چې د پاکستان او طالبانو یو بل ته ګواښونه واقعي نه دي. دوی فکر کوي چې طالبان او پاکستان د تحریک طالبان پاکستان د ځپلو لپاره یو بل سره د پردې تر شا همکاري کوي. آیا واقعا همداسې ده؟
No, I think that there is genuine
نو زه فکر کوم د طالبانو او پاکستان ترمنځ واقعي خپګان موجود دی. زه فکر کوم طالبان له خپل پخوانی ملاتړ څخه د آزادۍ اخیستلو لپاره له احتیاط څخه بکه هڅه کوي. طالبان د خپل کورنی مشروعیت ترلاسه کولو لپاره هڅه کوي. لدی عمله طالبان د تحریک طالبان پاکستان په اړه د څنګه کوي او پاکستان په دې اړه چې له طالبانو هغه ډول جواب چې دوی غواړي نه ترلاسه کوي. اوس د خبرې په نظر کې نیولو سره ښایي طالبان به د پردې تر شا د پاکستان سره د کار کولو هڅه هم کوي. دا راپورونه هم شته چې طالبان له پولې څخه د افغانستان شمال او نورو سیمو ته د تحریک طالبان پاکستان د جنګیالیو د لیږدولو هڅه کوي. خاید پردې تر شا به د طالبانو او پاکستان ترمنځ معاملې روانې دي، خو د دواړو اړخونو ترمنځ د اړیکو د وضعیت خرابوالی واقع دی.
باور دادې چې په پاکستان کې د تحریک طالبان لخوا روان تاوتریخوالی، د پاکستان لخوا په افغانستان کې د بیلابیلو جنگي ډلو د ملاتړ کولو د تګلارې پایله ده. آیا پاکستان په تیرو وختونو کې افغانستان کې د خپلو پلوي ګروپونو د ملاتړ د منفي پایلو سره مخ دی؟ زمان مخدار ده چه چه تحریک طالبان پاکستان جگلی تا مخه کلی خواهی بیلا بیل دلائل ولدی یو لامل داده چه تحریک طالبان پاکستان پا افغانستان که ده طالبانو لبریا الهام اخیسته دی خوب را ترشک تحریک طالبان دول دول شکایتون لدی ده پاکستان و امریکا ترمینز ده درون بریدون و پرالا اطلاب سخه تر یو لسند سپتمبر لطرهگریز و بریدون و روس تا ده پاکستان ده پاوز و امریکا ترمینز تر اطلاب ده طول و پرالا تحریک طالبان پاکستان خوشحاله نه دی له دې امله زه فکر کوم چې د پاکستان بیلابیلې تګلارې به په پاکستان کې د تحریک طالبان د بریدونو لامل شوي وي خو زه په دې اړه چې دا چاره په افغانستان کې د پاکستان د بیلابیلو تګلارو سره تړاو لري یقیني یم خو دا چې څه ډول په دې اړه متیقن نه یم دا تر ډیره د امریکا په تړاو د دوی خفګان دی خو که عمومي یې ووایم د پاکستان د پوځي ادارو د امریکا لخوا د امریکا غوښتنو ته غوږ نیول د دوی سره همکاري کول د څو کلونو پر مهال په پټه د ډرون بریدونو منل ټول د دې لامل کېدای شي آن تحریک طالبان پاکستان وایي چې دوی د امریکا پر خلاف نه دي دوی وایي چې د پاکستانی دولت او په ځانګړي ډول دغه هیواد د پوځ پر خلاف دي انګیرنې دا دي چې امریکا له پاکستان څخه هغه ډول مالی او نظامي ملاتړ چې د ضربې عزب عملیاتو پر مهال او په خوای کولو اوس نه کوي آیا رښتیا هم همداسې ده د دې لامل څه دی
زما مخه دا چې امریکا د ولسمشر ترامپ د واکمنۍ په لومړیو کې پاکستان سره خپلې نظامي مرستې ودرولې د مرستو له اړخه د دواړو ترمنځ زیاتې اړیکې نشته تاسو پوهیږئ امریکا وروسته له هغه چې له افغانستان څخه یې خپلې قواوې وویستلې د پاکستان سره د مرستو په اړه خپل دریځ واقعا تغییر کړی بله خبره دا ده چې تحریک طالبان پاکستان یقینا امریکا ته کوم ګواښ نه پېښوي زما له نظره د امریکا لپاره داعش خراسان په سیمه کې تر ټولو ستر امنیتي خطر که پاکستان داسې عملیات چې په غټه کې یوازې تحریک طالبان باندې متمرکز وي پیل کړي د ملاتړ ورکولو له اړخه به امریکا په دغه شاره کې ګډون ونه کړي د دې لامل یوازې دا نه دی چې امریکا د پاکستان سره امنیتي مرستې ځنډولې بلکې تحریک طالبان پاکستان امریکا ته هغه ډول امنیتي ګواښ چې څو کلونه پخوا یې پېښولو اوس نه پېښوي
د طالبانو له حاکمیت وروسته ګڼ شمېر افغانان کډوال شوي دي ځینې نورو هیوادونو ته د سفر شېبې شمېري خو زیات شمېر نور بیا په پاکستان کې کډوال دي پرې وروسته کې په افغانانو کې روحي او رواني تکلیفونه او د ځان وژنې پیښې زیاتې شوي دي په دې اړه نور معلومات په اسلام آباد کې له خپل همکار خدای نور ناصر ناخلم چې په اسکایپ پروګرام سره ملګری شوی دی ناصر صاحب افغانان څه ستونزې لري او د ځان وژنې د پیښو د زیاتوالي لوی لاملونه څه دي
ډیره مننه شکیب صاحب تاسو لږ ذکر وکړه لکه راځي چې دلته له افغانستان څخه په زرګونه کورنۍ یا انسانان راغلي دي هغه تر ډیره پورې د دې لپاره پاکستان ته یا پلازمین اسلام آباد ته راغلي وو چې هغه و دریم هیواد ته لاړ شي په خاص توګه امریکا ته اروپایي هیوادونو ته کاناډا ته او دغه سي نورو هیوادونو ته خو دا دی اوس یو نیم دوه کال پر کېږي چې په سلګونو نه بلکې په زرګونو افغانان لا هم په اسلام آباد په شمال ته بیل بیل سیمه کې د پاکستان اوسي منتظر دي د دې لپاره چې دوی له دې ځای وایستل شي خو د ډیرو د افغانان چې دلته اوسي هغه وایي چې د هغوی کیسونه ډیر سوکا دي ډیر په دند باندې دي یا هم ډیر سوکا پر مخ ځي د دوی کارونه او ان ترډیر پر دوی تور پورې کې چې نړیوالي ادارې له دوی سره هغه سي برستې لکه چې په خوای کولې او سي په بندې کړې دي هیڅ کومک نه ورسره کوي او نه هم د دوی ته څه کوم ځواب وایي په تیر د تیر میاشت کې شاوخوا تلويشت ورځو کې دوم کاشته چې یو خو په تیرونه کې ځان وژنه کړې و او یو بیا شاوخوا تلويشت ورځې ورځې وړاندې په پلازمینه اسلام آباد کې ځان وژنه کړې و دا هغه کورنۍ دا هغه خپلوان دا هغه ملګری وایي چې دوی دواړه نه هلي سی وو او دوی د دې لپاره پلازمینه اسلام آباد ته راغلي وو چې امریکا ته یا نوري نړۍ ته بلاړ شي خو وايي تر اوسه پورې یم نیم کال یا شاوخوا وخت د تیر ک هیڅ ځواب نړیوال لوخه ورته ور نه کړسو نو ځکه دوی خپل ځان نه وژل پرون تر همدې وروسته بیا دلته ګڼ شمېر افغانانو احتجاج هم کړی وو او نړیوالو یې غوښتنه کړې وه چې هغه افغانان چې په نورو هیوادونو دونو کې د درېم یو د تکل باندې میشتي ووسی وای دا غوي کارونه دي جرګې ترڅو دوی لدی ځای د پاکستان یم دا وسله شاو خانوري ودونو څخه د غنوري ودونو ته ولاړ شي.
مننه تاسو زما د پښتنه هم جواب کړل. تاسو لکسمخ کې چې موږ تاسو خبرې کوله د یو امنیتی پیخي یادونه هم وکړه، دغه پیخه چیرته رامنځته شوه د او څه تلفات یې ولې دي؟ تازه جزئیات په دې اړه څه دي؟
په خیبر ولسوالۍ کې لته رسو ورځو رئیس موږ اورو چې حالت بیل بیل پیښه سوي دي. په تیرو دوه تر څلور ورځو کې نن هم حالت امنیتی چارواکي وایي چې دوی یو ځانمر کې پرتګر چې دوی د نیولو هڅه کوله وایي هغه یو جماعت ته لاړ او په هغه جماعت کې چې پولیس یو سرتیری پسې ورغی هغه ځانمر کې حالت چالنجر کې تو کې چولي چې پکې خپل ځانمر کې پرتګر وجل سوی او یو پولیس هم پکې وجل سوی دی. تر اوسه پورې د دې بریټ پاړه وسلوالو چا څه نه دی ویل، خو په تیر کې چې په خیبر ولسوالۍ کې شاوخه په نورو سیمو په پښتونخوا کې دغه ډول پیښې کیږي، نو د ډیرو مسؤلیت پاکستانی طالبان یا ټي ټي پی دغه ډول بریدونو مسؤلیت قبلوي. دغه چې د دې یو ویډیو هم خبره شوی د ټولنیزو رسنیو باندې د دینن د بریډ چې دغه جماعت پولیس سرتیری پسې ورځي، په جماعت کې بل څوک نه یي، یوازې دغه بریډ کوي او پولیس سرتیری له ټوپک سره د جماعت ونه وځي. په دې ویډیو کې ښکاری چې هغه الته په دې بریډ پسې ګرځي او په همدې وخت کې دغه بریډ چاودونکو ته کیچوي او په دې سره دغه جماعت ټول رانړيږي او د بریډ سره دغه پولیس سرتیری هم وشل.
ډیر ډیر زیات مننه کوم خدای نور ناصر صاحب له تفصيلي معلومات څخه. خوشبه تاسو غواړم.
کور مدان ډیر مننه.
د ام خرغ لاست اوس هم څولند نړیوال خبرونه. په یونان کې ګرمه څپه بیا راغلی او د ازل یې د تودوخه درجه د سانتیګراد په کچا لڅلوي خطو پورته کړی ده. د تیرو څو ورځو راپدې خو په دې واد کې ورلګیدنې هم پیل شوې دي او د خلکو د تخلیه بهیر د ګرمۍ لقبل ټکنه شوه ده. د اروپا په نور هیوادونو کې هم طبیعي پیښې رامنځته شوې دي. اروپایي ټولنې 1500 وروژن کې سل ګاډي او الوتکې یونان ته لیږلي او په ورته وخت کې ترکیه، اسرائیل، مصر او نور هیوادونه هم خپل مرستې ورسول دي. د اروپایي ټولنې چارواکي وایي چې په دې وچه کې د طبیعي پیښو یو لوی لامل اقلیمی بدلون ندیم. د پاکستان په بیلا بیلو خارونو کې موسمی ورښتونو د نورو زیانونو ترڅنګ او راځنه ژوند هم ټکنه کړه ده. په ځینو خارونو کې سړکونه د باران له اوبو ډک دي. د هوا پیژندنې د ادارې چارواکو وړاندوینه کړې چې ورښتونه به دا اونۍ دوام کوي او په راتلونکو څو ورځو کې به په بلوچستان، براسند او پنجاب کې سخت باران وشي. سږکال د افغانستان په شمول د آسیا وچې په ګڼو هیوادونو کې ورښتونه وشول چې د مالی زیانونو سربیره ځاني تلفات هم لرل. د ایران سمندري ځواکونو د سه شنبه په ورځ ویلي چې دوی د ابو مهدی په نوم یو نوی کروز توغنده جوړ کړی دی. دغه توغنده په یوې لارې کې نصب او ازمویل شوی ده. د سمندري ځواکونو قومندان په یوې اعلامیه کې لیکلي چې دغه توغنده به دښمنان د ایران له خاورې لرې وساتي. د فلسطین ولسمشر محمود عباس ترکیه ته سفر کوي. د چړونکو په باور دا سفر د یو لړ تضمینونو د ترلاسه کولو په خاطر تر سره کیږي، ځکه چې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د اسرایل سره د اړیکو د پیوړی کولو هڅه کوي.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د فلسطین د ولسمشر محمود عباس لپاره په ترکیه کې یو پیوړی ملاتړی دی. په دا سال کې چې د اسرایلو سره د بیا په خلاینې هڅو ته دوام ورکوي، د جولای په لومړیو کې د فلسطینی کډوالو د جنین په پندغالی کې د اسرایلو پوځي عملیات د ترکیې له ساکت غبرګون سره مخ شول.
اسرائیلی پوځیانو په جنین کې په ډرون او بشپړ قوت سره د کډوالو پر یو پندغالی برید کړی. موږ نه پوهیږو چې په دغه برید کې څومره کسان وژل شوي دي او د کاغذي احتجاج او غندلو پرته موږ د ترکیې د بندنیو چارو له وزارت څخه کوم غبرګون نه دی لیدلی.
ترکیه د تیر کال د اسرائیلو د ولسمشر اسحاق هرزوګ له سفر وروسته د اسرائیلو سره د اړیکو د پیاوړي کولو لپاره د ترکیه هڅې تیزې شوې دي. اردوغان به د محمود عباس له سفر وروسته د اسرائیلو د لومړي وزیر کوربه وي. عباس هڅه کوي چې د یهودي دولت سره د ترکیه د اړیکو بهتري د فلسطینیانو د اندېښنو سره مل کړي، خو ډېر شنونکي د اسرائیل او فلسطینیانو د سولې د پروسې د بیا راژوندي کولو په اړه هیله من نه دي. نور بیا وایي چې د اسرائیل او ترکیه ترمنځ بریالۍ بیا پخلاینه د تاوتریخوالي پر راکمولو کې مرسته کولی شي،
شنون کی وای چې دا چاره د اسرایل په وروستي تاوتریخوالي کې چې زیات وخت دوامونه کړو ولیدل شو.
د اسرایل او فلسطینیانو ترمنځ هر لوی شی د اسرایل او ترکیه پر اړیکو منفي اغیزه کولای شي. د عملیاتو یوازې تر دوه ورځو دوام وکړ. دا کومه ستونزه ده؟ دا یو اوږد او خونړی عملیات دی. دا ښایي یو لویه ستونزه وي.
څیړونکي وایي فلسطینیان د اردوغان څخه نه یوازې د تضمینونو بلکې د داسې تضمینونو چې علني وي اخیستلو تمه لري. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نه وي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نه خوري موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکي لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوی. د امریکا غک پر چپو موگ هغه خبرونه خبرو چه خلکی دلیدلو لپاره گواخونه منی. موگ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک لاری موگ بشپړ انځور درکوو.
بیا هم خراغ لاست لمالتیات خمو ډیر زیاته مننه کوم. اوس هم د افغان شاعر او لیکوال د افکارو په اړه راپور لرو چې په افغانستان کې د پوهنې د ریاست مرستیال او مشر په توګه کار کړی او دا مهال په پیښور کې ژوند کوي. د افغان شاعر د افغانستان اوسنیو واکمنانو ته وایي چې که په افغانستان کې ټولو ته د علم او ادب لارې چارې برابرې نه کړي او کار اهل کار ته ونه سپاري نو ډېرې ناوړې پایلې به ولري.
ژوند ته رڼا رڼا په کار ده او تورتم نه دی په کار او د بیکاری بده بلا او ماتم نه دی په کار.
محمد هاشم غمشریک چې د افغانستان د کنړ ولایت اوسیدونکی او یو له وتلو شاعرانو څخه دی و اویا کاله عمر لري او دا مهال په پیښور کې ژوند کوي. خاغلی غمشریک د دیاله سواد وصل وختم کال رئیس د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د پوهنې د ریاست د مشر په توګه دنده تر سره کړې و. خو نن چې هیواد یو داسې با صلاحیت شخص ته اړتیا لري هغه د دې پر ځای په کډوالۍ کې د خپل لور سره ژوند کوي. خاغلی غمشریک وایي افغانستان کې کار اهل کار ته نه سپارل کیږي.
د طالبان راغله موږ هم سره خوا دی خوشو کله کابل ته راشو کله جلالآباد ته ځو کله پیښور ته راځم. اگر چې د طالبانو ځین مشرانو سره مکتل وشولو مانې خواهش وکړو خو هغه کوم وظیفې چې دوی ما ته راکولي زما په طبیعت برابرې نه وي او هغه چې ما څه غوښتل د هغې په طبیعت برابر نه وي. بس په همدې کې سره پاتې شو. لا تر اوسه انتظار لرو که چېرته یو مثبت تحول نور هم او د اصلاحاتو لړۍ شروع شي او واقعیت هم دا وي په یقیني ډول په رښتیا سره کار اهل کار ته وسپارل شي تر هغې چې قانون حاکم شوی نه وي او کار اهل کار ته سپارل شوی نه وي. نه ترقی راځي، نه خوشحالي راځي، نه عدالت.
محمد هاشم غمشریک په افغانستان کې د شاعرانو او لیکوالانو مشر هم پاتې شوی. هغه وایي د افغانستان پرمختګ په علم او پوهه پورې اړه لري خو که د علم دروازې وتړل شي نو تورتم رامنځته کیږي.
د ترقی او پرمختګ لپاره وسیلې دي. بهترینه او اولنۍ وسیله د ترقی او پرمختګ لپاره علم دی. زمونږ وړاندیز په هسکه غاړه د طالبانو واکمنې ته دا دی چې دوی باید اسلامي شریعت د احکامو سره سم او د اسلام د مقدس دین د هدایاتو او فرمایشاتو په رڼا کې نو باید د تعلیم کولو لارې پرانیزي، دروازې پرانیزي او ټولو خلکو ته که هغه علکان دي او که جنکۍ دي باید د علم او د پوهې د حاصلولو لارې چارې حاصلې کړي.
خاغلی غمشریک بشمیره شعرونه تخلیق کړي. هغه وایي شعر باید هدفمند وي ترڅو د روان وضعیت استازیتوب وکړي.
هغه شاعر او هغه شعر چې پیغام پکې نوي، درد پکې نوي، د ولس او د خلکو ترجمانی پکې نوي، د ظلم سره مقابله ونکړي، د ناخوالو سره مقابله ونکړي، د فسادونو سره مقابله، هغه شاعر خو هیڅ نه پکار.
د خاغلی غم شریک د اشعار ولس کتابونه د محل چاپ ته چمتو دي. هغه غواړي د خپل اشعار ولاره د افغان ولس چې لکړاونو سره مخ دي د جذباتو او احساساتو استازولي وکړي.
شاعران، ادیبان او لیکوالان د ټولنې د زړه آواز او د یو هیواد ادبي شتمنی وي. د خاغلی غم شریک په ګډون د مهال په پاکستان کې ګڼ شمېر افغان شاعران ژوند کوي او د خپل د لیک له لارې د خپل د وطن او ولس د ستونزو د هواري لپاره غږ پورته کوي. مسکا ساپای، امریکا غږ، پېښور.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له نه نیمو تر لسو بجو.
د امخره غلاس د فیشن یو آنلاین برند د دودیزو افغانی جامو او زیوراتو په وسیله د افغانستان کلتوري میراث تر خلکو پورې رسوي. دغه برند چې اویزه نومیږي یو شمیر هغه افغان مرمنې چې په 2021 کال کې په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ د پاکستان ته کډوالې شوې او د مهال په کمپونو کې ژوند کوي پر کار ګمارلې دي.
ډبل ډبل اوبدل شوی نمونه د سپینو زرو د پیچلو کالیو لاندې پرتی دي. د ماډلانو د هر ګام سره د ټنګ غږ پورته کیږي. دا د یو کوچني آنلاین فیشن برانډ غوږونه دي چې د افغانستان میراث او دودونه د فیشن نړۍ ته معرفي کوي. د اویزا برانډ بنسټ ایښودونکي مرینا خان وایي د هغې موخه د افغانستان په اړه د خلکو لید بدلول دي او دا چې وښایي چې افغان کلتور څومره ښکلی دی.
کله چې ما پایل وکړ، زه نه پوهېدم چې د نجونو استازیتوب څومره کم دی. نو ما غوښتل چې ځوان میرمنې ځواکمنې کړم، ځکه چې ما ډیر پیغامونه ترلاسه کړل او له دې لارې زما هدف دا و چې نه یوازې د زیوراتو پلورلو یو برانډ جوړ کړم، خو د جګړه ځپلي افغانستان په اړه د خلکو فکر هم بدل کړم.
اویزا لومړی په 2014 کال کې پیل شو، خو اوس د سلویختونه زیاتې کارکوونکي لري چې زیاتره په پاکستان کې د کډوالو په کمپونو کې ژوند کوي.
زما په اند دا واقعا مهمه ده چې خپل کلتور څرګند کړو، ځکه چې خورا ښکلی او رنګین دی او له بده مرغه دا هغه څه نه دي چې موږ د افغانو میرمنو په اړه په رسنیو کې وینو. او زما په اند زموږ جامې په حقیقت کې زموږ د رنګین او ښایسته کلتور د ګونو او خای زورګونو کلونو تاریخ استازیتوب کوي.
مرینا خان وایي چې کله چې په پاکستان کې د کډوالو کمپونو ته لاړه نو ډیره احساساتي شوه. هغه وایي چې د مسولیت احساس
وکړي.
لدیر مودی وروسته زنن ویلې شم زدلته په دې ځای کې يم چې یوازې سکل مې د خزو په ګمارولو پایل کړی دي او ما په دې کار لکلونو راهیسې کار کاوه. ما تل دا غوښتل چې داسې څه وکړم. زه د مختلفو لارو نتیر شم، خو تل یو ډول خندونه موجود و.
مرینا خان دا وایي چې دا د هغې لپاره یو ډیر احساساتي سفر دی.
دا یو ډیر احساساتي سفر دی، زه دروغ نه وایم. زه څو کلونه په خپله په پاکستان کې د افغان مهاجرینو په یو کمپ کې وم او له همدې امله زما سفر د خلکو سره د اړیکو له لارې پیل شو. کله چې تاسو په خپله یو ډول تجربه لرئ، دا په خپله تاسو بدلوي. اوس زه د دوی سره مرسته کولی شم او زه غواړم چې داسې وکړم.
د دوبی د فادی په نوم په تاریخي سیمه کې یو عرب میرمن الهام خیر الله په ورته ډول په سیمه کې د غالي اوبدلو دود ساتي.
کله چې ما دې ډیزاین ته وکتل، داسې احساس مې وکړ چې زه او مرینا خان یو شان یو. هغه هم یو ښځه ده او زه هم یو ښځه یم. هغه د ډیزاین او جامو له لارې خپل میراث ساتي او زه هڅه کوم چې دا میراث د ډیزاین او غالي له لارې وساتم. نو زه فکر کوم چې مونږ ګډې موخې لرو او خولا شریکو.
د الهام دغه رنگین غالی د اویزا د فیشن د ننداری لپاره یو ډیر ښه شالید دی. د غدوان میرمنې خپل کلتوري میراث ژوندې ساتي. نظرانه یوسف سي، امریکا غک، واشنگتن.
پښتو خبری خبرونه همدلته پایته رسیږي. سوشل ورسته دری خبرونه پیلېږي چې قربانه لینا روزبه ده. لینا جان سلامونه پروگرام تاسو ته سپارو. مهرباني تاسو په دری خبرونه کې څه مطالب لرئ؟
بله، با سلام به شما. نظریات مایکل مکال در قبال افغانستان واکنش های گسترده ای را برانگیخته. این موضوع را با تحلیل و خبرها با شما در میان افغانستان داریم. با ما باشید.